سلامونه ستړي مشي وخت په کابل افغانستان کې د ماخم شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ لاسادي رادیو نه اوري ورزو د نن ورځې تازه خبرونه باندې پیل کوو. په کابل کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت عبدالویاند عبدالمتین خانی رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې دا پیښه تایید کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
متاسفانه چې چاودنه نن مازدیګر د سلمان په درک سره کې شوی دی نو د دې تایید کوو. البته جزئیات وروسته به شریکیږي.
په عین حال کې اینی شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د کابل ښار په دارالامان سیمه کې د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه شوې. د شاهدانو په وینا دې چاودنې درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د لبل خوا د کابل په شهر نو سیمه کې د ایمرجنسی روغتون ته د څیرمه سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته هم وویل چې دوی د روغتون ته په امبولانسونو کې د مړیو او ټپیانو انتقال لیدلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانۍ تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشره روزوا اونتونبایوا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه رئیس سیما باهوس د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې د افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما درې میاشتنی راپور به د میرمن اوتنبای و د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم د غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي چې قطر تر رسیدلی دی او ډیر ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانانو له بیلابیلو ډلو او استازو سره وګوري. د طالبانو حکومت د روان کال د زمري په یو دیرشمه نیټه ښاغلی بینټ د افغانستان په اړوند په ناوړه تبلیغاتو تورن کړ او د هغه پر سفر یې بندیز ولګوه. ښاغلی بینټ نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دی قطر ته رسیدلی دی او ډیر ژر به افغان میرمنو او نارینه و کارپوهانو او حکومتي چارواکو سره خپل لیدنې کتنې پیل کړي. بینټ په ترکیه کې د تیرو څو ورځو لیدنې کتنې هم ګټورې بللې دي خو هغه دا نه دی ویلي چې دا لیدنې کتنې له چا سره وي. ریچارډ بینټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي پر دنده وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په ترڅ کې څو ځله افغانستان ته ګڼ سفرونه وکړل او هر ځل د طالبان حکومت له بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو پر سرغړونو تورن کړی دی. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیدخیل ولسوالۍ کې څلور کسانو ته د لواطت د جرم په نوم تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې درې کسان په یو کال حبس او 9 درو او څلورم په 2 کاله بند او 9 درو محکوم شوی دی. په بیان کې نه دی راغلي چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوي کنه. طالبانو پر افغانستان کې لکوه دو وروسته ګڼو کسانو ته د درو وهلو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړي چې دې کار د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولې دي. همداراز یو شمېر څارونکي بیا د طالبانو د حکومت لخوا د عدالت د تطبیق د څرنګوالي په اړه شکونه لري. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې د دوی د هوایي مدافع سیستم دغه توغندیز برید اشنډ کړی دی. په کیف کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غږ اورېدل شوی دی خو رویټرز لیکلي دا غږونه د هوایي مدافع د سیستم غږونو ته ورته وو. سملاسي په دغه بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا زه فرشته سحاق استاسو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې به زموږ همکاره د کابل د چاودنې په اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړي او دغې ترڅنګ د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د امنیت شورا په راروانه غونډه کې باید د طالبانو پر وړاندې واضح دریځ ونیول شي.
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریځ وښیي د طالبانو په وړاندې او ووایي چې طالبان یوه تروریستي ډله ده.
پلفای یو شمیر خیریه بنسټونو مسؤلین وایي د افغانستان اقتصادي شرایطو ته په کتو بې وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي. د کابر په ډنډ او پنجوي ولسوالیو کې د کندهار په ډنډ او پنجوي ولسوالۍ کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبه یې په پنجوي ولسوالۍ کې سروې کړې ده او هماري لپاره 900 جریبه چې ده هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې.
وړاندې نور مطالب هم شته، راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کابل د دارالامان سرک د یوې چاودنې راپور ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړې ده، خو لای نور جزئیات نه دی ورکړي. په دې تلیفون په لیکه زموږ همکاره فیروزه عزیزی را سره ده، غینه به نور جزئیات وورو. فیروزه جان، ستړي مشه، که د پیښې په اړه نور جزئیات موږ ته راکړي.
بله، د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي رادیو سره خبرو کې دا تایید کړ چې دا پیښه رامنځته شوې ده. البته دا پیښه د کابل ښار د دارالامان سړک کې رامنځته شوې، خو دغه سیمه اوسیدونکو او د کابل البته د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نږدې سیمه اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه شوې او د بریدګر هدف هم د طالبانو د حکومت کارکونکي وو او په دغه کې د طالبانو د حکومت دیو چارواکي موټر هم په نښه شوی ده. دا څه دي چې تر اوسه خپل طالبانو نه دي تایید کړي، مګر دا اوس زه تاسو سره د تلیفون په لیکو هم داسې عکسونه مې ترلاسه کړل د سیمې اوسیدونکو نه او همدارنګه د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو نه چې په دغه کې ښکاري عکسونه د سیمې وضعیت ډیر بد ښیي. البته مرګزوبله په لوړه کچه ښیي. همدارنګه په د کابل ایمرجنسي روغتون ته نږدې خلکو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وویل چې دوی په امبولانسونو اوس د دې شاهدان دي چې مړي او ټپیان دغه روغتون ته ور انتقالوي او وضعیت ډیر ګڼه ګوڼه ده په دې سیمه کې.
فیروزه جان، د مړو او ټپیانو د شمیر په حق لاله تر اوسه څه راپورونه شته او کنه؟
رسمان د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، که څه هم زه دوی سره په تماس کې یم، تر اوسه دوی موږ سره د دې شمیر دقیق څه نه دی شریک کړي. حکومت عکسونه چې ما ترلاسه کړي دي او د سیمې اوسیدونکو سره مې خبرې کړي دي، داسې ښکاري چې ښایي له 15 شپږو نه زیات کسان پکې مړه شوي وي. خو دا وروسته به معلوم شي چې دقیقا شمیر څومره دی، مګر د سیمې یا د مغې چاودنې د ځای وضعیت ډیر بد ښکاریږي. حتی د ټوټه ټوټه انسانانو یا د دوی د غوښو عکسونه ماتره رسیدلی دي. البته په دې اړه وایم چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا پیښه دقیقا د کابل وخت باندې 15:00 دقیقې رامنځته شوې ده.
ډیره زیاته مننه له جزئیاتو فیروزه جانې. فیروزه عزیزي زموږ همکار وه چې په کابل کې د وروستي چاودنې په اړه موږ ته راپور راکړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادي راډیو ته غواکې استوس کولای شئ. ازادي راډیو څلورویشت ساعته په ټول افغانستان کې واوري. ورزو د خبرونې نور راپورونو ته ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. امنیت شورا تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی روزوا اوتونبای و د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازی د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روانې سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وی خبر پانی په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلی چې د دې غونډې مشري به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازي چې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغانانو په اړه خبرې وکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تاج افاجون له قوله ویل شوی چې امنیت شورا په دې غونډه کې به د افغانستان اړوند مسایلو بحث وشي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په روانه غونډه کې باید نړۍ د طالبانو پر وړاندې خپل دریز واضح او روښانه کړي. د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه جدي تصمیم ونیسي.
د امنیت شورا د افغانستان پاک لباندې څه چې بلکې د نړۍ پاک لباندې دوی کوي چې تصمیم ونیسي، ځکه چې په سازمان ملل متحد کې تر ټولو قدرتمند نهاد همدغه د امنیت شورا ده. او زما په اند نور د افغانستان خلک تش په نامه راپورونه اعلامیو ته په تامه نه دي. د افغانستان خلک غواړي وګوري چې په عملي ډول باندې تر کومه حده پورې امنیت شورا خپل وظایف ترسره کوي، همدارنګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې فوزي وحدت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریز وخیي د طالبانو په وړاندې. ووایي چې طالبان یوه تروریستي ډله ده، دوی موږ په رسمیت نه پیژنو او نه کوم معیار د دولت او حکومت په افغانستان کې موجود دی چې د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. مشخصا دوی په تور لیست کې باید شامل شي او په ټوله معنا باندې د افغانستان په وضعیت کې دا ځل باید بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي توګه د ښځو د وضعیت پر مسایلو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي. دغه قانون چې د تېرې اګست میاشتې په 21مه اعلان شو، پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید له سر تر پښو ځان پټ کړي او ان خپل غږ هم مچت نه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما په دې قانون انتقاد کړی وو او خبرداری ورکړی وو چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. که څه هم طالبانو د یونما په غبرګون کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له مرستندویه دفتر سره د پریکون اعلان وکړ، خو وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان په یوې خبري غونډه کې وویل چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. لدې وړاندې د روان کال د جون د میاشتې په 21مه نیټه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي تر هغې چې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو اړوند اندېښنې نوي ختمې کړي، خلک یې د رسمیت نه پیژندنې په اړه د نظر توافق لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو افغان میرمنو ته دغه ادعا د منلو نه ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
بیا هم خبری مجلې ته خراغلی. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت په کابل کې د 15 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړلې دي. دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول. په همدې حال کې د یو شمېر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان وسنۍ او اقتصادي شرایطو ته په کتو بې وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې ډېرې مهمې دي او د طالبانو حکومت دې د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوسمهال بېوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلې، طالبانو په پلازمېنه کابل کې د دریو خیریه بنسټونو په ګډون 15 دفترونه تړلي دي. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت پرون یکشنبه د سپتمبر په اوله نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې درې خیریه بنسټونه، یوه ټولنه او د یوې شورا دفترونه یې د غیر قانوني فعالیتونو له امله تړلي دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې 34 بنسټونه چې په ټکو یې 14 خیریه بنسټونه، 15 ټولنې او یوه شورا پکې شامل دي ارزولي دي. په خبر پاڼه کې دا څه ویچې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وي، ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی له لارښوونو سرغړونه کړې ده. د خبر پاڼه کې د یادو تړل شویو ادارو نومونه نه دي ذکر شوي، خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسؤلین وایي طالبان له ډیری خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلند کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي. په کابل کې د یوې خیریه بنسټ مسؤل چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې په نظام کې وو یا په احزاب کې وو، اوس که خیریه موسسو له طریقه هم په خلکو کې کار کوي، دوی اجازه نه ورکوي. نو زیات د بندشونه سیاسي دي، متاسفانه دلته دا مشکلات شته. د ملت په غم کې نه دي فقط دوی، خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي.
بلخوا په ننګرهار ولایت کې د یو بل خیریه بنسټ مسؤل چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې تیر څلوېښت کلن انقلاب په پایله کې په لکونو یتیمان، کونډې او بې اسره کورنۍ پاتې دي. مسایلو ته په کتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم. اوسنی اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړه. افغانستان کې کله هم دغه سخت حالات راغلي په هېوادوالو چې طبیعي کومې پېښې وي، هغې په پایله کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده. باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کړه، نو دا چې مشکلاتو ته جوړ کړه.
ځینې بې وزله کورنۍ هم ورته خبره کوي، خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لس کسیزې کورنۍ مشر چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
چاره نشته، چاره شوې موږ سره غومره سره کړې ده په ولاکه موږ سره چې د رقم لګي او دا بېګا لمبچی نه دي څه وکړو. که دو سره دوی همکاري وکړه دو به د موږ سره وکړه پوه شوې، او بس موږ نوره چاره نشته، موږ څه وکړو والله چې هېڅ شیان نشته.
د طالبانو حکومت داسې مهال د دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې، او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور پر بنسټ سم نیمایي افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 یا بېلابېلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و، او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دا مجلې په دې برخه کې به په نړیوالې موضوع باندې وغږیږو. په اسرائیلو کې بې ساري اعتراضونه د دې پیسول چې بازارونه او لارې بندې شي او د ژوند په نورو برخو کې ځنډ راشي. په دې اعتراضونو کې چې په غزه کې د شپږو اسرائیلي برمتو له وژل کېدو وروسته له پرون راهیسې پیل شول، خلک له حکومت غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د وربند موافقه ومني، څو پاتې برمته خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې موضوع نور جزئیات به زموږ همکار راکړي.
د غزې په تړانګه کې د شپږو اسرایلی برمتو د مړیو لموندل کېدو وروسته سلګونو زره قهرجن معترضان له برایي راهیسې د اسرایل لارو کوڅو ته راوتلي، او د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربند طرحې ته غاړه کښیږدي. د اسرایل د روغتیا وزارت پرون وویل چې شپږ اسرایلی برمته د پنجشنبې یا جمعې په ورځ له نږدې واټن څخه لګېدلي او وژل سوي دي. اسرائیلی مظاهره چانو له حکومت څخه وغوښتل چې همدا اوس په غزه کې د اوربند موافقه ومني. دوی په خپلو شعارونو کې اوس نارې وهلې، او پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې غږ وکړ چې له حماس ډلې سره سوله وکړي، څو پاتې برمته خپلو کورونو ته ستانه سي. د اسرائیل د سوداګرۍ اتحادیه د دې پراخو اعتراضونو چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې ساری نه دی لیدل سوی غوښتنه کړې. دا اتحادیه غواړي چې د بانکونو، روغتیایي مرکزونو او لوی هوایي ډګر په ګډون د هیواد د اقتصاد مهم سکتورونه غیر فعال سي. د سوداګرۍ اتحادیه ویلي دي چې بانکونه، لوی پلورنځي او دولتي دفترونه ټول له مظاهرو سره د عامه ترانزیت ځینې خدمات هم ځنډېدلي وو، خو نه ټول، ځکه کوم لوی خنډ پکښې نه تر سترګو کېده. په بن ګوریون نړیوال هوایي ډګر کې نن سهار الوتنې وځنډېدې، په ځینو نورو کې ځنډ راغلی و. او مسافران په لویو قطارونو کې لیدل کېدل. د تلابیت په څیر د ګڼمیشتو سیمو د ښاروالیو کارکوونکي هم په معترضانو کې شامل و چې په نتیجه کې ښوونځي او وړکتونونه وختي رخصت سول، خو د بیت المقدس په څیر د ډیرو ښاروالیو کارکوونکي پر اعتراضونو نه ورګډ سوي. د اسرایل د دولتي رسنیو د راپور له مخې حکومت د کارګرانو له یوې محکمې غوښتي چې دا اعتراضونه لغوه کړي، ځکه د دوی په وینا سیاسي انګیزه لري. په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر د غزې د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو لوړ و، او د ځینو ټولنو د اټکل له مخې په تل ابیب کې په لوی لاریون کې د ګډونوالو شمیر نیم میلیون کسانو ته رسیدلی. اسرایلی رسنیو ویلي چې د مظاهرچیانو شمیر له 200,000 تر 400,000 پورې و. د برمتو کورنۍ او ډیری عام اسرایلیان د نتنیاهو پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د بندولو لپاره د اوربند موافقه مخکې سوې وای نو دا برمته کسان به نه وژل کېدلی. خو ځینې نور اسرایلیان بیا د نتنیاهو د ستراتیژي چې پر حماس ډلې د پوځي فشار دوام غواړي ملاتړ کوي. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د اسرایلو پر خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل.
خبرونو ور اخوا
وسهم د کندهار ولایت نه راپور لرو. د کندهار په ډنډ او پنجوای ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 1200 جریبه کرنیز ځمکې هوارول او خاورې اصلاح کول دي. په دې اړه لسیمه نظم همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالي دي چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامداره وچکالۍ له امله کم سوي دي. د غیګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالي یو کروندګر وایي، په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای سي ډېرې ځمکې په لږو اوبو سره خړوبې کړي.
دغه مځکه چې موږ ډېر پستلی ډېر پاخته یې خوارې آمدن مو لږ دی. دوه فصله موږ اوبم پر لګو، اوس موږ شی په وکړو هغه شی موږ ته آمدن یې لږ دی. موږ خوارې په کارو، دغه هغه شی لا نسته. بزګر موږ ستړی دی، موږ زمیندار هم ګرد ستړي یو. د خپل ملک سهار یو بیا زاره دی چې ستړیاوي مو ډېرې دي. اوبه مو سره پر لګوو یې په دغه برمی دغه ادولي اوبه چې په ورکه مې ورته راورسو هغه شی کینه خوارې په کارو اصلیا کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالۍ یو کروندګر وایي، د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینې او تربیې دي. د نوموړي په وینا د ځمکو دغه ستونزه د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
اوس موږ دغه مځکې ګرده تربې او خوږې اوس دغه دي اوبه او برمې دوه انچې دي دونه ځای نه په اوبېږي. نو چې دا همکاري دی زموږ سره وکړي، وار به زموږ دا مځکې یو څه اصل وکړي. دا انسانان به یو څه پر ټیک سي، یو اصل بیا لاسته ورسي. اوس هغه غټ زمیندار سړي ته دا یوه په میندارو مصرف نه ور جوړوي. زموږ مځکې ګرده دای نه آباد او نه جوړې دي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي، د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د سطحې هوارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبیعي منابعو امریت سرپرست فضل الله وایي، په ډنډ او پنجبایي ولسوالیو کې دوی تر 1200 جریبو دا ډول ځمکې سروې کړې او غواړي د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د ځمکې سطح او خاوره اصلاح کړي، تر څو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چنده زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مځکې چې دی هغه غیر اصلاح دي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او هموارې ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبې په پنجبایي ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې اصلاح او هموارې لپاره. 1200 جریبې چې ده هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دغه کړې سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي، د کندهار ترڅنګ په نورو ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکه سته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري، او د دې ډول ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح به په یادو ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 500 تاسو وس کولای شئ ازادي رادیو په سوشل میډیا فیسبوک، انستګرام او ټویټر کې فالو کړئ او خپل وړاندیزونه او خپل سوالونه هلته موږ سره شریکولای شئ. او تاسو وس د واتس اپ لاره هم موږ سره خپل وړاندیزونه او سوالونه شریکولای شئ. ازادي رادیو وس د سهار شپږو د ماخام تر شپږو په لاندو سپو 19:25 او د ماخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې د لشي ورزو د خبرونه روستي راپورته د خوست کار مساحت کوچنیوالي او د زینو سړکونو او لختي خرابوالي د خار اوسیدونکو لستون سره مخامخ کړی دي. خو بل لوري ته په خوست کې د طالبانو حکومت د خاروالي مسولین بیا وایي چې دوی سه کال لپاره 23 پروژې پلان کړی دي. په دې اړه زموږ د همکار راپورته وښي.
د خوست ښار په دوه ناحیو کې د دوو سړکونو د ترمیم او ترڅنګ د اوبو د لختیو د اساسي جوړونې کار پیل شو. سره له دې چې په دې وروستیو کې د خوست ښار څو سړکونه او جادې په اساسي ډول رغول شوي، خو تر اوسه هم د دې ښار ځینې سړکونه او لختي خراب دي چې د ښار فضای ګرجنه کړې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال راډو ته وویل دوی د سکل لپاره د 390 میلیون افغانۍ پرزخ پروژې پلان کړي چې د تدارکاتي پړاوونو په بشپړېدو سره به د روان مریض کال تر پایه پلي شي.
موږ 5 پروژې کار لاندې دي. ځوانان افتتاح شول، انشاءالله په کم وخت کې بشپړ مور افتتاح شي. چې تقریبا 100 کال موږ 12 پروژې په پلان کې نیولې، په انشاءالله الله تعالی ته امید شته چې کال اخر پورې به ټولې تکمیلېږي.
د ښاروالۍ د ودانیزو چارو انجینر ابراهیم کلک وایي د پروژو له کیفیته به څارنه کوي.
نوموړي پروژې ترڅنګ لختي او ترمنځ سړک هم په اساسي ډول جوړیږي. نو ان شاء الله د دغه پروژو کار په اساسي ډول کیږي. وخت وخت باندې انجینرۍ ټیم د دې نظارت کوي او کیفیت به په نظر کې نیول کیږي.
په خوست ښار کې ودایمي ستونزه داده چې په بارانونو کې د نږدې سیمو او کلیو اوبه په ښار راځي او د اساسي قانونونو او لختیو د کمښت له کبله خلکو ته ستونزې جوړیږي. د خوست ښار یو اوسیدونکی معروف وایي
دا پروژې چې د خوست ښار د پر ډېرې مهمې دي، ځکه چې دا سړکونه چې دي دا خپل داس دی لکه په وجود کې د وینې رګونه، نو چې وجود کې وینې راک صحیح نه وي وجود نورمال نه وي. نو دې په خاطر دا سړکونه چې جوړ شي یا دا پروژې چې تکمیل شي، خوست ښار به ډېر پراختیا سره پیدا کړي، خلکو ته به ډېر سخت سهولتونه وي.
په ښار کې پلي کېدونکو پروژو ته ځایي خلک هم خوښ دي. وایي د ښار د یو شمېر سړکونو او لختیو خرابېدو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوه تنه ښاریانو جهادیار او بیتراجان منګل وویل
موږ د وچې مېوې دوکان دی، موږ ډېر به ورسره په مزاحمت او بېخي ورسره په تکلیف و چې موټر به تېز تلو یا ګردونه به کړل. موږ ډېر ورسره په تکلیف و چې اوس په چنکا وکړه، ګنټه بعد به چنکا وچه شوه، د ګردونه موږ زیات ستړي وو. دوی باید د پروژې په حال کې ترسو خلکو ته سنتیا برابر شي او خلک د مشکلو نه ستونزې نه خلاص شي.
مخکې به دا سړک نه و جوړ، ډېر د خلکو لپاره ډېر ستونزې جوړول، ډېر رش به و. او ماشرا نن چې دا سړک جوړ شي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي، خلکو په زدنه ډول تګ او راتګ پیل کړي.
سره له دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې په خوست ښار کې سوداګرۍ د پام وړ پرمختګ کړی او ګڼې لوړ پوړیزې تجارتي او استوګنیزې ودانۍ پکې جوړې شوې، خو نقشه یې پخوانۍ ده او د خلکو د کاروبار د پراختیا مخه یې ډپ کړې ده. همدارنګه د مساحت له پلوه د خوست ښار تنګوالي او د یو شمېر کوڅو او جادو د سړکونو او لختیو خرابوالي بیا د دې ښار فضا ککړه کړې او له دې سره کاروباریان او ښاریان له ستونزو سره مخامخ دي.
تا تاسو اوس کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې او راپورونه په ازادي راډیو web.web پانه کې ولولئ. زمونږ د خبری مجلې راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. په سټوډیو کې زمونږ همکار جاوید فیضی را سره دی، هغه به وړاندې تاسو سره مل وي. ښه راغلی فیضی صاحب.